ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دی ودان اندې توار ورځ 2013 کال د فروری 13 نیټه دا وختونه دي. په اسلام آباد کې د ماخام و، په کابل کې د ماخام شپګنی می، په واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي. د ډیوال لندو خبرونو په برخه کې لاول غوښی سرټکو ته
د خیبر پښتونخوا په سلنی سیمه سواد کې ځای خلکو او د مدني ټولنې فعالانو حالته د امنیتی پوسټو او امنیتی مامورینو د ناوړه چلند په ضد احتجاجي لاریونونه کړي، بل برخوال د سیمي امنیت او پولیسو ته د سپارلو غوښتنه کوي.
د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی دی افغان طالبان او حقانی نتورک پاکستان کې میشته افغان کیمپونو نه استفاده اخلي تر څو ټول افغان کډوال بیرته لاړ نشي. د ترهګرۍ مسله نشي حل کېدای، خو سیړونکي د فوج د مشر دغه دعوه ردی.
لیک دی ډیر دی خو مهاجر سره دا تړل دا مسالې بالکل یو غلط خبره ده. دا خو د پرسپشن خبره ده، دا خبره ټیک ده، غلطه خو دنیا دا خبره نه مني.
او په ایران کې د یوې ځایي مسافر الوتکې درغورځېدو له امله شپږ شپېته کسان مړه شوي دي. د اسمان هوایي شرکت چارواکي وایي الوتکه له تهران څخه د اصفهان یا سوج ښار ته روانه وه.
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د خیبر پښتونخوا په سلنی سیمه سواد کې ځایي خلکو او د مدني ټولنې فعالانو هلته د امنیتي پوسټو او د امنیتي مامورینو لخوا د خلکو سره د ناوړه چلند په ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. د لاریون برخوال غوښتنه کوي چې په سواد کې ځای پر ځای جوړې شوې امنیتي پوسټې دي لری کړل سي او د خلکو د ځورونې لړۍ دي ودرول سي. د دې ترڅنګ لاریون کې ګډونوالو دا هم غوښتنه کړې چې د سواد په بیلابیلو برخو کې دي د لټون د عملیاتو په نوم د پښتني دود او عنعناتو سرغړونه او د ښځو او ماشومانو سپکاوی کاویدی ختم کړل سي. د لاریون یو برخوال غیرت خان دیوته ویلي په سیمه کې امنیتي مامورین په خلکو غوژونه نیسي، کمیسونه ځینې باسي او لاسونه اوربندې پورته کوي چې د زغملو وړ نه دي. دوی ورځې وړاندې د سواد په خوځخیله کې په یوې پوجي پوستې باندې د تلاشي په کتار کې د یوې میاشتې د عمر یو ماشوم هم ژوند له لاسه ورکړی وو او په سوشل میډیا خورا سخت غبرګون راپارېدلی وو، خو امنیتي ادارو په دغه پیښه تر اوسه څه نه دي ویلي.
د پاکستان فوج مشر جنرال قمر باجوا پرونده خالی په ورځ ویلي امریکا د افغانستان کې د خپل مسلو ذمہواری په پاکستان اچول بند کړي او د خپل ناکامو وجوهات دی ولټي. په میونخ کې امنیتي غونډې ته وینا کې جنرال باجوا ویلي پاکستان په خپل د ترهګرۍ د مسلې سره مخ دی او دغه ترهګرۍ د خاتمې لپاره د افغان کډوالو خپل ملک ته واپسی ډیره ضروری ده. جنرال باجوا ویلي پاکستان کې وسوم 2.1 میلیون افغان کډوال اوسیږي او د تحریک طالبان پاکستان او حقانی نتورک د افغان کډوالو کیمپونه د خپل فعالیتونو لپاره استعمالوي.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کچی سیمه کې د شری له ناروغي څخه لږ تر لږه 12 ماشومان ژوند له لاسه ورکړی. روغتیاي چارواکي وایي سیمه ته ډاکټران او نور صحي عمله لږل سوي ده.
د سمنګان ایالت گورنر صدارتي حکم منلو نه انکار کړی او وای خپل سوکۍ به نه پریدي. پروند خالی پورس د افغانستان د صدر دفتر د شپږو ایالتونو د پاره د نوي گورنرانو ټاکلو منځوري ورکړی او اعلان هم کړی وو. په دې کې د سمنګان ایالت هم وو. د دې صدارتي حکم مقصد په ایالتي کچا د حکومتي واکدارۍ نظام خکول دي، خو که د خود سمنګان گورنر عبدالکریم خادم دغه حکم رد کړی وای دا د قبلونې وړ نه دی.
په ایران کې د یوې ځایي مسافر الوتکې د غورځېدو له امله شپږ شپېته کسان مړه شوي دي. د اسمان هوایي شرکت چارواکي وایي په الوتکه کې شپېته مسافر او د عملې شپږ کسان سپاره وو. د دوی په وینا الوتکه د یکشنبې په سهار له تهران څخه د اصفهان و یا سوج ښار ته په پرواز وه چې د زاګراس په غرونو کې راپرېوته. د سرې میاشتې د ایراني ادارې چارواکي وایي دوی د ژغورنې او مرستو ډلې سیمې ته لېږلې دي، خو د خراب موسم له امله د پیښې ځای ته نږدې هلیکاپټرونه نسي کښېنستلی.
د میونخ د جرمنی په میونخ ښار کې د ټولې نړۍ نه ګڼ شمیر کې سیاسي او فوزي مشران، خبريالان او امنیتي ماهرین میونخ امنیتي کانفرنس لپاره راغونډ شوي. د دغه غونډې مقصد ائتلافیان او مخالفین یو ځای کول دي او د اختلاف نه وړاندې خبرو اترو ته پام راړول دي. دغه 45مه غونډې ته وینا کې د امریکا د قومي امنیت صلاحکار اچ آر مکماکستر ویلي سګنی کال چې موږ دلته راغونډ شوي یو نو دا زموږ د قومونو بلکې د ټول انسانیت د پاره ډیر سخت وخت دی.
د اسرائیل امنیتي ځواکونه وایي د اسرائیل او غزه پر پوله باندې د شنبې پر ورځ یو بم چاودنه کې څلور اسرائیلي عسکر ټپي شوي چې پکې د دوو وزه کړکې چنه ده. د دې پیښې په جواب کې اسرائیل د غزې په تړانګه کې د فلسطینی وسلوالو په شپږو مرکزونو هوایي بمبارونه کړي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟ پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای.
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کیدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربه رحمان بونیری سره واورئ.
سلیم شه، نن به د پروګرام لومړی موضوع وي په سوات کې، په خوازاخیله کې، په ملکنډ ډویژن کې د دغه سیمې د خلکو د خپلو حقونو لپاره غوښتنې او مظاهرې. نن په خوازاخیله کې او په سوات کې مظاهرې شوې او د خلکو دوه غوښتنې کولې. د خلکو غوښتنو ته غوږ نیسم، خو اول په دې پروګرام کې ما سره مل مکیږي هغلی عثمان اولسیار صاحب، څوک چې په دې مظاهرو کې شامل و. اولسیار صاحب سلیم شه درته وایم. خوشحاله اوسئ. د سوات خلکو نن ویل هم کیا چاہتے ہیں آزادی، منگ سغوڑ آزادی، د سواد خلق ولی دا سی وی منگ با عثمان الحسیار سے پدی خبر پوئی. خونن دا پروگرام دوی میں مهم موجود دا پاکستان دا زواغون و مشر دا چیف اف آرمی سٹاپ چی حاغلے پا میونخ کے ویل پا پاکستان کے دا افغانستان چکم کڑوال دی وز دی پا عزت سر خپل حیوات استانشی او حقانی شبکہ یا طالبان دا غو پا کمپنو کے پٹتی دا سی ولی ویل او دا افغانان زواب سرے دا حاغلی باجوا صاحب د تقریر د غبره خدا سی وا.
فرستلی وی سٹل ہیو نیرلی 2.7 بلین افغان ریفیوجیز ان اور کنٹری ہوز کنسنٹریشن آر روٹینلی یوز بائی ٹی ٹی اے اینڈ حقانی نیٹ ورک ٹو ریکروٹ، ماف اینڈ میلٹ. It is time for these refugees to be repatriated with dignity. It is the only way we can ensure that no one is misusing our hospitality and soil for mischief in Afghanistan.
او ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سر دی تشوی د پښتو غزل ځوان زری بابا کړم. د پښتو ژبې د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواری نن سره شمتلندې. نن زما د دې پروګرام اخرې موضوع هم امیر حمزه خان شینواری دی. گرین اردن کو دا دا وائس افر کٹیگوری ڈیو پروگرام واشنگٹن ٹو خیبر دے ز رحمان بندرما اور دے پروگرام پروڈیوسر دے نوشروان کلندر راسرو سے
دا دا وائس اف امریکہ ڈیوا خبرونه دا.
قدر من اردن کو کدا پروگرام تاسو په فیسبوک او دل غواړی زموږ د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی واو زموږ ویب سایت ته www.divareri.com. قدر من اردن کو په دې پروگرام کې خبره غسل غواړی په درې وړو موضوعاتو په خپل خپل وخت باس کول غواړی یا تپوس کول غواړی ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. موږ سره دا ملګری شوی دی عثمان الحسیار صاحب. الحسیار صاحب نن په سوات کې خلکو مظاهره کوله ویل چې هم کیا چاہتے ہیں آزادی، یعنی منگ سے غوڑو آزادی، ولی وی دسوات خلق چھے دے آزادی غواڑی، دسن آزادی غواڑی ولی غواڑی؟
جی ظاہر رضی چھے پدی وطن کے در ریاستی جبر کا منداز دے چاہی در قومون و حقون غصب کری دی. قومون و تبخپل و حقون و معنی سے اختیار نشتے، اعلان کی در ملک پر آئین کے در ہر ادارے در پارا داغی در دائرہ کار خپل تعین شوے دے. خو دلتا په خصوصیت سره زمونږ چې ملټری فورسز کم دي، نو هغه د هغه دایره اختیار نه وایلیشن کوي، هغه د خلکو حقونه غصب کړي دي. او دلته نور هم داسې ادارې چې هغه د خلکو حقونه په هغه شکل کې نه مني. دلته په دې خپل سیمه باندې خلک د غلامۍ غونډه کې ژوند تیروي. دلته د تحریر او تقریر ازادي نشته. دلته کې زمونږ په مختلف مدونو کې لکه بیا په خصوصي توګه چې په مجموعي طور د پښتون قوم وجنه کوم روانه ده، داغي په ضد باندې دلته کې او بیا په دې چې پښتون باندې چې کوم د چیک پوسټ کې د تالاشۍ په نوم باندې کوم د تذلیل او کوم د زلالت مظاهره کیږي، نو عوام په خپل نور
تنګ شي څنګه کیږي؟ عثمان السیار صاحب سره ځانګړې مثال را کول شي نه سر ځانګړې مثال را کول شي څنګه په چیک پوسټو باندې د خلکو سره تاسو چې بیزتی کیږي څنګه بیزتی وي؟ دا
مثلا دا چې دا دوه درې ورځې کیږي چې د خوازه خیلې چیک پوسټ باندې لکه دلته زموږ په چیک پوسټونو عموما دا ده چې یو گاډی تیریږي نو هغه کم از کم یو ګنټه دا غي په چیکینګ باندې لګي، او چې کم یو لړۍ ولاړی د سهار نه اکثر گاډی روان شي ماسپخینه پورې هغه ته د چیک پوسټ نه دا وړېدو مخه په لاس را نشي. پای کې که بیمارانی پای کې ډېر خلک دي بهر ملکونو ته ځي دا غي ویزه ایکسپایر کیږي، بعض خلک دي چې خپل نوکرو لا غي لزی امتحانو دي ماشومان هغه ټول سفر کیږي. لکه تیر ورځ دلته د خوازه خیلې په دغه چیک پوسټ باندې یو ماشوم چې بیخي نوې پیدا شوی ماشوم و چې هغه د بیماری د وجې هسپتال ته راوړی کېدو او هغې ته اجازه تور نه کړی شو هغه ماشوم په هغه چیک پوسټ باندې سا ورکړه. زه خپل مثال در کوم چې د زیارت په ورځ باندې زه چک درې ته تلم د شم موضوع په لار، نو ټیک په پاو باندې یو ګنټه کې پنځه پاوه کې زما نمبر راغلی دی، خو چې هلته هم زما نمبر راغلی دی نو هغه ډېر زیات هغه د تذلیل زما سره مظاهره کړی دی په چیکینګ کې چې زما سره ماشومانو د ماشومانو جیبونه لټول مې چې ماشوم کارډ نو ماشوم په لسو کالو ماشوم دی چې دغه هم د شناختې کارډ غوښتو کنه.
طالبان راغل نو خلق وچ وسط دینا د پاکستان ځواکونه د اخلاص کی او تاسو غختل چې دغه ته د پاکستان ځواکونه لاړ شي نو دا خو د سواد د خلکو د تحفظ لپاره چې پوسټ جوړ شي تاسو دا فکر نه کوي؟
موږ هم دغه شانتي ګونو چې دا تحفظ د پاره راغلی باید چې خلکو ته تحفظ ورکړي، او طالبانو چې کومه د زلالت مظاهره کوله هغه توقع د دې پورسونو نه شو کېده، بل دیو د یو اخلاقي دایره کار په کار د چې هغه خپل د چې پوسټونه د دیو هغه وخت پورې یو حق وو چې کومه پورې دلته انسرجنسي وایا د حالات خرابو، خو اوس دلته کې انتظامیه شته، لوکل انتظامیه شته، هغه مضبوطه انتظامیه ده، پولیس فورس ده، دلته کې باقاعده کمشنر ده، ډیپټي کمشنر ناست ده، دلته مختلف ادارې ښه فعال دي او ډېرې مضبوطې فعالې ادارې دي، دا دغه کار ده. دوی د خپل دایره اختیار نه بهر کار کوي، باید چې دوی کوم دایره اختیار دی هغه کې خپل کار وکړي په هغه زمونږ سره اعتراض نشي.
نن چې دا په سواد کې او په خوازه خیل کې د مظاهرو او د لاریونونو کوم انتظام شوی وو دا کوم تنظیم کړی وو، کوم سیاسي ګوند کړی وو او څومره خلک ورته راجمع شو بیا دغه کاکتا؟
دې کې بیخي دا د اولس خلک را پاسېدلی چې په دې کې هیڅ قسم سیاسي پارټۍ یا د سیاسي ډلې ګوند دغه ایس انوالمنت نو نه د این جی او نه د سیول سوسایټي په هغه شکل کې عام اولس چې کوم د دې عمل نه تنګ شوی دي، تګر دی یو بل سره خلکو رابطې کړي کلي اولس کې خبرې پورته شوې دي چې را دا ظلم او دا جبر به څو پورې زغمو. نو موږ دغه شانتي نوي ځوانان غیر پاسېدلی دي او په سوشل میډیا کال ور کړی دی هغه سره بس خلک راوتی دي چاته هم دا پتنو چې دي منتظمین څوک دي دا کم پارټي کې کم ګوند کې دي کې هیڅ قسم سیاسي جنډا نه و، هیڅ قسم سیاسي نارا نه و، هیڅ قسم داسې ایجنډا نه و، په دې کې بس ټول خلک هم دغه راوتی دي هغه دا کړی چاره زمونږ د عزت نفس سره د لوبي نه کیږي، هر سړی دی په خپل د آئینی دار اختیار کی اوسیږي، د پوه چې کوم کار دی هغه دی هغه کی دلته چې لوکل کمه انتظامیه ده چیک پوسټ یا امنیا مده هغه ته حواله کړی شي او په دې چیک پوسټونو چې کوم تذلیل کیږي د خلکو دغه دی نور بند کړی شي، او د زرګونو په خلک کې په تعداد کې خلک خوازه خیل ترغلی والان کې دا یو کنفیوژن جوړ شوی چې بنګور کې جلسه ده خوازه خیل کې نو بنګور کې بل خلک راغونډ شي او د دې نسبتا تعداد کم او خوازه خیل کې د دومره سخت حالات باوجود چې یو یارا یو تره بیا حالت کې خوا کې او سره لکه دا یو هډ کوارټر د آرمی هم پروت دی په دغه باوجود تقریبا داسې لسته زره خلک راغونډ شي.
ها جی، او زه په کيو تپوس یو ځل بیا داسې حکم چې اوردونکو په خاطر داسې موږ تلک سپینه کوي د دې دوه ټکی مطالبه یو او دوه سو
یو خو رمړي مطالبه دا وا چې بلکې نارا دا وا چې یو جو دهشتګردی دی اسکی پیچھے وردی او دا ډیر ظاهر او ښکار خبره ده، دوی مو مطالبه دا چې خلکو تذلیل له ختم کړي شي او په دا چیک پوسټونو چې کوم دي په دې چیک پوسټونو دا چیک پوسټونو د سیول انتظامي ته حواله کړي شي او په وجه دې نه لري کړي شي.
امید یا امکان سره تاسو غوښتنې منل کېدې شي؟ یو خو د دویم جواب چې کوم دي د دې جواب اول راکې یعنی چیک پوسټ دې ځای انتظامي ته حواله شي پوزنه، د دې امکان سره
نو داسي ملکونه چې پاغه کې ټول اختیار د داسي ضرور خلکو سره د ډیر زیات امکان نه لري او بهرال د ولست طاقت چې د ټول نه ضرور ده د ولست طاقت چې کلی او خلک خپل ایشوز باندې دغه یې کاری دغه ترجیحات واضح او هغه په دې متفقي او خلکو ته پته یې چې مونږ کم کار د پاره راوځو نو هغه کې به ډیر مشکلات نه وي نو زما خیال چې دا نصیب الله شهید دغه نه پرلت نه پس چې دا نو خلک چې کمی مظاهره لزوم زین هغه پاره پويږي چې زه د کم کار د پاره زم نو هغه کمیټي دی هغه به پويږي کما باندې لاټ چارج کیږي اف آی آر کیږي ما جیل ته به کار سکیږي خو زه دې د پاره راغلی نوای کې ډیر خلک هم داسې چې د کار زپار راغلی او ان شاء الله دا خبره به حل کیږي
او تاسو چې لمنه کم خبرو کړی چې په کناره دا و چې یو جو دهشتګردي ہے اس کے پیچھے وردی ہے د اردو ټکه د مطلب دار دا چکم طرح غریدا د پښا وردی دا یا یونیفارم دی نو دا پس اسلام آباد کې هم دا ناره وردل شوی و دلته هم وردل شو د دې مطلب سره د ناره او زمونږ عام وردون کې په ویل شي
او ښکارا باندې خدا دې چې لکه مونږ وګورو په کراچۍ کې چې کوم عمل دی روانورو خو خدا په وردی کې وکنه
ها
دا وردی چې کوم شکل دی د ریاستي جبر نو بس هغه ډیر زیات ښکار دی او کدا کم چې پوسټونه باندې کوم عمل کیږي د تذلیل مظاهره کیږي نو دا هم د وردی په بالادستۍ کې کیږي بلکې د تراګر او د تراګر سرپرست ټول لکه دا زمونږ لپاره قابل قبول نه دی او باید چې ولس پرې راپورته شي او زه یو هدا پورې خلک پدې پوه هم دی او را پاتې دي
خود پاکستان ځواکونه خو چې د دهشتګردۍ په خلاف جګړه کې ډېر قربانۍ ورکړې افسرانی وجل شو جرنیلانی وجل شو خلک محفوظ کړه دهشتګردو ته ماته ورکړه نن هم د پاکستان د ځواکونو مشر هغلی قمر جاوید باجوه ویل دي چې د دهشتګردۍ خلاف په جګړه کې ولاړ دی او دا کار کوي نو څنګه بیا دهشتګردو ته په ورده کې پناه ورکول کیږي عثمان الله سیار صاحب
او دا ښکارا خبره ده چې کله د دهشتګردو په منځ کې د خاو د بد تصور نه ختم کړی شوی چې کله د ښه طالب او د بد طالب تصور نه ختم کړی شوی دا غوړې په عمل جاری بل دا چې کدی دا داوا کوي چې په ملک کې موږ د دهشتګردي ختم کړی ده نو بیا باید چې د خپل بارکون تلاش یو د دې ولست تفری دي خدا ما خیال چې دا د دې داوا ټیک نه ده
سمدا سمدا ډیر مننه محترم ورسیار صاحب چې موږ ته مخ را کړو او موږ سره ملګری شي وای په دې پروګرام کې مراسم راځو کو
ډیر مننه خوشاله
ډیر مننه دا هغه له عثمان الله سیار صاحب د سواد څخه چې وتلې شخصیت ته او د ولسی ټولنې ولسی فعال دی او د سواد مظاهره چې پکې باندې پاس کو قدرمن اردن کو زه د ماخلم او د مینې برته چراشم موږ د پروګرام په دویم موضوع باندې پاس کو چې د پاکستان د ځواکونو مشر قمر جاوید باجوا په پاکستان کې مشت افغان کډوال بیرته وې چې لاړ دشي او په عزت سره د لاړ شي اخر دا خبره مطلب څه دی یعنی په عزت سره نزینو بیا په پاکستان د پزور لګي او نړیوال قوانين سوي نړیوال قوانين تر مخه دا امکان لري چې پاکستان د خپل هیواد څخه دا کډوال پزور لګي بل دا هغه د هم وې چې په پاکستان کې دننه چې کوم هغه کډوالو کې امپونه دي په دې کې حقاني شبکه یا طالبان چې د غو مرکزونه دي او د دینه غ انکار نه کوي چې په پاکستان کې غني د دې امکان نشته چې د خلکو مرکزونه مني دا د پاکستان څخه یو والا مطالبه په دیو باس کو را سره اوسه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي پته یې دا voadiwanews.com هېرې نه کړې
یو ور بیا سلیم شه دا ډیوریډیو پروگرام واشنگتن ټو خیبر ته زه رحمان بنر احمد پاکستان د ځواکونو مشر قمر جاوید باجوا چې کوم خبرې کړې دي زه ور غواړم چې تاسو ته بیا ورم قمر جاوید باجوا چې کوم خبرې دي دا غي مطلب څه دی پاغې زدا سپو کوم او پاغې باندې موږ نور بحث کو زه زمونږ د دې خبرونه پروډوسر کوشش کوو چې موږ د افغانستان چې کوم چارواکي د غبرګون تاسو هم لاندې کو باندې سم د ټکا خول قمر جاوید باجوا ته وښک نسو
Firstly, we still have nearly 2.7 billion Afghan refugees in our country whose concentrations are routinely used by TTA and Haqqani network to recruit, morph and melt. It is time for these refugees to be repatriated with dignity. It is the only way we can ensure that no one is misusing our hospitality and soil for mischief in Afghanistan.
دی ویل چې موږ به حسدا کوو چې زمونږ هیواد چې دی داغه تمل مستیا غلط استعمال ونشي. په شروع کې دا ویل چې اوس وخت راغلی دی چې افغان کډوال چې په پاکستان کې دی په عزت سره خپل هیواد ته ستانه شي. دا ویل چې په پاکستان کې چې کوم دا کیمپونه دي په کوم کې چې افغان کډوال پاتې کیږي امکان لري چې په دې کې حقانی شبکه او د طالبانو خلق چې دی موجود وي او پناه اخستی وي. دا ویل چې د افغانستان طرف ته چې کوم پوله ده هغه نه په پاکستان کې حمله کیږي. دا د پاکستان د پوځ د مشر قمر جاوید باجو غوغو منګ په دې لړکی د پاکستان کې د افغانستان سفیر یا نمائنده هغلی حضرت عمر زخلوال صاحب سره چې کومه خبره اترې وشوې هغه ته موږ خواست کړو په ټوټر باندې دا غو جواب موږ تر هغه چې موږ دې په سفر کې دی او نور هم مصروفیت لري خو دا غوم رسیال زردشت شمس به موږ سره وغږیږي. البته زردشت شمس زمونږ پروډوسر ته وایي چې هغه په دې موضوع د خبرو کولو لپاره اوس مناسب وخت نه لري. خو موږ د افغانستان چې کوم سفیر دی موږ سره مخکې خبرې کړې دي یا نورو چارواکو مخکې خبرې کړې دي په هغه به تاسو د هغو ځواب ووایي. یعنی په پاکستان باندې افغانان دا تور لګوي چې په پاکستان کې دننه د حقانی شبکې پټ پناه ځایونه دي او هغه د هغه ځایونه په افغانستان کې حمله کوي. امریکا دا وایي چې د امریکې باندنو چارو وزیر د امریکې صدر هغه ډونلډ ټرمپ او امریکی نور چکم الا چارواکی دی یا پوزی چارواکی دی هغه بیا بیا دا ویلی دی چې په پاکستان کې د حقانی شبکې پټ ځای نه دی او هغه په افغانستان کې په امریکا او په افغانانو په حملو کې کړ دی. پاکستان چې دی هغه تل دغه تورن رد کړی دی او نن د پاکستان د پوز مشر قمر جاوید باجوه داسې ویلی دی یو خود د دې دواړو طرفونو چې کوم په بل تورن دی دغه جواب دی. دویم دا دی چې د هغلی زاخلوال صاحب سره چې موږ په خوا کې خبرې شوې دي په کې هغه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو عمل چې دی په دې باندې د افغان حکومت دریز موږ ته ویلی دی او دین علاوه د افغانستان چې کوم د کډوالو لپاره په پاکستان کې په پیښور کونسل غری کې چارواکي مشر دی هغه جلیلی صاحب د هغه نه هم په دې موضوع سورزي محکمه یو تپوس کړو.
تاسو معلومه ده چې زمونږ دلته دوه قسمه رفیجیز دي. یو چې دنیا سم پانسې ویل چې هغه راجستر مهاجرین دي هغه په لیګل طریقه باندې د دې نزیو چې کله د چیکن پروسس د دې نه خلاص شي افغانستان ته لاړ شي نو هغه ته مرستي ورسره ورکول کیږي. هغه کې همدغه پیسې دي چې په داخل د افغانستان کې یونیسیار لخوا ورکول کیږي همدارنګه د نورو مؤسساتو لخوا نه دوی ته شلټر سهم ورکول کیږي. همدارنګه یو یو نمرزمکه چې کوم کارګوټي په داخل د افغانستان کې دي په هر ولایت کې هغه کې یو یو نمرزمکه هم دوی ته ورکول کیږي. او دویم قسم هغه مهاجرین دي چې هغه مهاجرین ان رجستر مهاجرین دي چې یعنی غیر رجستر شده مهاجرین دي چې دا هغه تعداد په پاکستان کې د 15 لکو نه تر 15 لکو پورې اوس د سیل خطر پاتې دي. نو دې هم چې افغانستان ته لوشي دا یم اداري سره افغانانګر وو فوډ پروګرام چې دی هغه سره زمونږ مشترک یو سنټر په تورخم کې جوړ دی د چمن سره نږدې هغه ته هم جوړ دی. پاره کې دې ته هر یو مهاجر ته درې نیم زره افغانۍ ورکول کیږي همدارنګه نور د کور سامان هم ورکول کیږي. او په داخل د افغانستان کې دغه مهاجرین په یو نمبر ځمکه کې چغیته ورکول کیږي دا په نظر کې نیول شوی.
جلیلی صاحب اوس په لنډ ټوک کراته وای چې افغان حکومت غواړي چې دا کډوال بیرته ستانه شي هلته زمینه تیار ده تاسو دا ویل غواړي غوته
افغانستان حکومت د مهاجرینو کوم ریپارټیشن یا د مهاجرینو او د پښتو راځمږي یو ملي پروسه ده لکه څنګه چې د افغانستان د جمهور رئیس دی چې د غیر د مهاجرینو دراتک نه د افغانستان پایکر ناقصه په دې اساس باندې د افغانستان د خپل سورسز په اساس د خپل وسایلو په اساس چې هغه څومره وسایل د زموږ حکومت سره وي هغه مهاجرینو په خدمت کې دي. تاسو ته به هم معلومه ده چې افغانستان یو جنگ ځپل هیواد دی هغه کې به خاص د بحران هیواد دی مشکلات په داخله د افغانستان کې شته دي. خو بیا هم مهاجرین ته هغه څه ورکول کیږي چې د افغانستان د طاقت او د توان او د وسایلو په اساس باندې وسیږي او موږ ټول مهاجرین ته په داخله د افغانستان کې خره غلاس کوو.
دا خو شو د افغانستان د حکومت جواب د هغلي قمر جاوید باجوا د کډوالو د ستنېدو عمل ته. اوس قمر جاوید باجوا د کډوالو د خبرې نه لوي په دې خبرو کې یو بل خبره کړې ده واغدا چې وای یعنی حقانی شبکه او پاکستان کردار. نو په دې موضوع باندې موږ په واشنگتن ڈی سی کې د امریکای په افغانستان کې پخوانی سفیر هغلی خلیلزاد زلمی خلیلزاد صاحب سره دغه نن دا تپوس کړو. د زلمی خلیلزاد صاحب دریس چې دی څوک چې په افغانستان او عراق کې سفیر پاتې شوی دی د امریکای د طرف نه او د افغانستان طرف نه پاکستان ته جواب څه دی پالیسی تګلار څه ده په دې باندې خلیل زاد سے بیو جواب دی هغه تاسو وړاندې کوم
آپشنونه خو ډیر دی اوس بس د په مطبوعات کې هم چې امریکا پدا فکر ده چې پاکستان په هغه بین المللي لیست هغه ممالک چې د تروریسم طرفداری کوي هغه فاینانشل یا پولی اقتصادي لیست چې تور لیست غوندې دی بین المللي فاینانشل بلیک لیست په هغه کې ممکن کوشش وکړي پاکستان په هغه کې شامل شي دا ممکن په یو دوه هفتې فیصله وشي دا مسله بله مسائل دا ده چې هغه افراد او تشکیلات چې د تروریستي ګروپونو په طرفداري کې شامل دي لکه ISI آفیسرز هغوی په یو تور لیست شامل شي چې د سفر حق په امریکې کې یا اقتصادي او فاینانشل بانکینګ روابط هم په امریکې کې ونه لري او کیدای شي چې امریکا د خپل قواد دفاع لپاره په هغه مرکزونه په پاکستان کې چې دغه مرکزونه په امریکا قوا باندې حمله کیږي یا پر افغانستان باندې حمله کیږي حمله وکړي بل آپشن چې په باندې بحث چې بین المللي کومکونه د جهانی بانک او د IMF لخوا پاکستان ته لیک شي یا قطع شي بالکل یعنی ځینې نور هم مسایل دي چې امریکا آپشنونه وجود لري امریکا د پاره اما زما په نظر داده چې دا یو سیستماتیک قسم او یو قدم اخیستل کیږي بیا پاکستان ته وخت ورک امریکا ورکوي چې اکثر عملی سه دی پس لغه چې یو بل قدم واخلي زما په نظر دا معقول به وي د پاکستان د نقطه نظر نه گرچه ممکن دوی زما مشوره و نمنی داده چه ضرور نداده چه دا اسکالیشن دوام بو که ولی که دوی مشروع منافع لری که داشتی چه دوی وواهی دوی مشروع منفعت سده او پا او افغانستان که باید اما زید منار هم حاضر دهی چه دا مشروع دا پاکستان مشروع منافع تا اترام بو که امریکه هم دما پا نظر حاضر دهی او په مقابل کې دوی باید وای چې دا مشروع منافع سدي ولی دوی واضح خبرې نه کوي چې دوی څه غواړي له افغانستان نه داسې امبیګیوس مبهم خبرې کوي چې موږ خپل ملي منفعت غواړو باید دا ملي منفعت واضح تعریف وشي چې دا څه ده چې دنیا پې باندې بحث وکړي افغانان پې باندې بحث وکړي پاکستانیان په باندې بحث وکړي چې آیا هغه شي چې دوی غواړي له افغانستان نه مشروع ده که نه ده ځینې خلک شک لري دوی دا فکر دی چې پاکستان غواړي چې افغانستان یو مستعمره غوندې جوړ کړي د خپل ځکه دوی هغه افغانان چې غواړي د پاکستان له لارې تجارت کوي ولی دوی د تاجرانو سره مشکلات خلقی د تاجرانو د کار دپاره اگه زنی خلق که فابریکی روی افغانستان که اوزی پاکستان ده پا سفر که اگه دوی اخلی پا زندان که ارتوایی ولی تا پا فابریکه پا افغانستان جور وی رازه پا فابریکه پا پاکستان که جور که یا ده پاکستان نه دام از شایان چی پا افغانستان که دوی جور وی ولی دمون نتا سه باید دا واخلی دا خو مشروع نده دست مسائل چی تجارت پار مخالف سو که مشکلات خلق و که ده د فابریکې جوړول په افغانستان سره مخالفت وکړي د افغانستان قوا باندې تشکیلات باندې امریکې نه دوی پخوا تقاضا کول چې باید افغانستان قوا تانک ونه لري تیارې ونه لري دا مشروع ده ځکه زما په نظر ممکن دا یو فرضیه ده چیزه لرم چه اغا چیزی دوی اساس غواری دی نشی که ولی چه او هایی زکه چی دوی مشروع ندی
اوس دا و هغلی خلیلزاد سیب چی دا ریو همکار هغلی نفیس ټکر ور سره مرکه کړی وو. زه هم په دې پروګرام کې اوس غواړم چې افغانان څه فکر کوي د کله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خراب شي. په دواړو هیوادونو کې چاودنې وشي نو بیا د یو بل د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شي. هرچند په دې موضوع موږ د هغلی عمر زاخل وال صاحب په هڅو باندې د هغو نه بیا بیا پوښتنه کړې ده چې هغه ورته خوشبینه هم دی او امیدوار هم دی چې دواړو هیوادونو تعلقات به ښه شي، تعلقات به نارمل شي او دی به د یو بل سره خبرې تریم شروع کړي، په یو بل به تورونه هم لګول ختم کړي. خو که تاسو یاد وینو د دې کال د جنوري په میاشت کې په اخر اونۍ کې چې کوم په افغانستان کې په کابل کې چاودنې وشوې درې پر لپسې، یعنی په هوټل کې، بیا په شهرنو کې او دغه شانتي یو بل حمله، نو د هغې وروسته یو وار بیا افغانانو د پاکستان سره تعلقاتو کې تاوتریخوالی سیوا شو او د هغې وروسته په پاکستان یو ځل بیا تورونه پوره شو چې دراصل پاکستان د دې ټول هر څه ذمہوار دی. هم په کابل پوهنتون کې پروفیسر او د امن لپاره کارکونکي هغله فیضلان په واشنگټن ډي سي کې وو داونه. هم په دې موضوع مې ابتدا مهمه پوښتنه وکړه چې فیضلان صاحب، سرنګا د دواړو هیوادونو تعلقات د چودن وروسته خراب شي او افغانان د پاکستان نه ستم کوي، په خپل په افغانستان کې افغانان د دواړو حکومتونو تعلقات په سر زر ګوري، نو د هغلی فیضلان سره د غمرکه د توړاندې کوم او غوږ ورته ونیسئ. زه فکر کوم د ځینې افغانانو چې کوم نظر دی د افغانستان حکومت نه ګیلې دي یا خپل د افغانستان په حکومت باندې اعتراضون لري، هغې ځوابونه به کوم ووري. ځلان صاحب، پاکستان او د افغانستان تازه تګلارې د تاوتریخوالي یو وار بیا ډېر سخت کار شوی دی. کله چې د جنوري په د اخره اونۍ کې یو ځل بیا په کابل کې خونړۍ حمله وشو، د هغې وروسته افغانانو د پاکستان په لور بیا یو وار تورونه خپل سیوا کړل. موږ پوهولی شئ چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي کچه را کمیږي. داخل وال صاحب وایي خو یو وار چې د واقعې وشي په افغانستان کې نو بیا د تاوتریخوالي سیوا شي. افغانان څه فکر کوي دا غو د ټولو ستونزو زموږ اسلام آباد دی؟
په ولسی توګه باندې افغانان ډیر زیات ځورېدلي. څلوېښت کلنې جګړې د افغانانو له ژوند څخه ډیر څه اخیستې دي. غربت، بې سوادي، بیکاري، هغه پې باندې تاری ده، هغه د هر کور درد او تکلیف ده. د دې تر څنګ کله چې وژنې کېږي نو دغه ټول تکلیفونه راوچت شي. په یو نه یو ډول باندې باید څوک ولس باید یو څوک ملامت کړي. د ولس تر ډیره بریده پورې په ملامتۍ کې نه یوازې د حکومت د هغه فکر لاسته پکې، بلکې نړۍ هم پکې لاسته. نړۍ هم دا مني چې د افغانستان په ستونزه کې د پاکستان کردار هغه ډیر جوت ته، هلته د ترهګرۍ یا د هغو کسانو چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته لمن وهي، روزنځایونه یې دي، تمویل لارې چارې دي، تجهیزیږي، روزل کېږي او د افغانستان داخل ته لیږل کېږي تر څو د پاکستان په ګټه باندې خپل ګاونډی هغه نام نه کړي. مګر دغه پیښې د دې شخړې او کشالي دغه اړخ موږ نشي کولای له ستونزې څخه وباسي، ځکه د افغانستان ستونزه درې لاملونه یا اسباب لري. یو یې خپل کورنۍ سبب، دغه د طالب او د مجاهد ترمنځ جګړه وسي نو یمه لسیزه کې رامنځته شو تر اوسه ادامه لري. دویم ډیر مهم اړخ سیمه کې ده. سیمه کې پاکستان هم راځي، سیمه کې هندوستان هم راځي، سیمه کې چین هم راځي، ایران هم راځي، روس هم راځي. دریم لویه ستونزه او کشاله د هغې دلیل امریکا او چین، امریکا او ایران، امریکا او روس، یعنی هغه لویه نړیواله لوبه ده. په دې لوبه کې دغه ملامتي چې کله موږ ډیره زیاته په پاکستان او راچو سعید سي د یو مسلمان گاونډي هیواد په توګه موږ ډیره تمې تینې لرو چې موږ سره ډیره مرسته وکړي. مګر د دې ترڅنګ موږ په دې ستونزه کې د جګړې د حل لارې لپاره کار نه کوو. موږ فشار مقطعي رامنځته کوو، یعنی کله چې پیښه وشي په پاکستان فشار رامنځته کوو، کله چې پیښه ختمه شي بیرته د موږ د پاکستان ترمنځ پلاوي زی سوداګري کېږي، ډیر مسایل پکې ښکته پورته کېږي او بالاخره هغه د حل لاره او د ستونزې د کشالې لپاره د وټو لاره هغه موږ نه ورکه شي.
خو د پاکستان دغه یو دریځ چې هغه اکثره تکراری په داسې موقعو هغه دا دی ځلان صاحب چې په افغانستان کې د وسلوالو په ضد د افغانستان او د امریکا جګړه چې دغه په بایلات تمامېږي او هغه د بایلات خپل تور په پاکستان ورته پی چې قبول ورته نه دی. افغانان د پاکستان دغه دریځ څنګه وري؟
زه د پاکستان کردار په افغان جګړه کې مهم ګڼم، مګر یوازې پاکستان نشي کولای په تنا ځان باندې د افغان جګړې او افغان کشالي حل را پیدا کړي. په دې کې ګڼ مثالونه دي. مثال په ډول د وسنی حکومت کې کرپشن ده، هغه طالب نه کوي، هغه خو پاکستان نه کوي، هغه مغه وزیر کوي، مغه معین کوي، مغه والی کوي چې ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبدالله راوستي. یا د مثال په ډول د مخدراتو کو کر کې لقاچاق ده، د دې کرون کرل دي، هغه خو پاکستان نه کوي، هغه خو طالب نه کوي، هغه خو حکومت یې نه کوي، هغه کس یې کوي، هغه ولسی کس یې هلته پروت او ډوډۍ نه لري وایي چې له دې لارې ځان ته مړی پیدا کوم. نو په لویه کې موږ دغه شی دې ته بهرنیان اسکیپ ګوټ وایي. په لویه کې د اسکیپ ګوټ په توګه باندې یا د هغه بلیم ګیم په توګه باندې په پاکستان ټوله پړه اچول د موږ ستونزه نه حلوي. موږ خو به پړه پیور واچو، موږ به پاکستان منځوي کو، موږ به پاکستان څخه ځان خلاص کو، مګر آیا په افغانستان کې به سوله راشي؟ پښتنه دا داسې د افغانستان د کشالۍ لپاره اساسي حل لاره موږ رامنځته کړو. اساسي حل لاره هغه د افغانانو ترمنځ د پلویه کې د جګړې حل ده. هغه نه امریکا کولی شي، نه پاکستان کولی شي، نه روس کولی شي. زه د یو افغان په توګه باید بل افغان سي زور سره فکری اختلاف لرم، زور سره په تیوري کې اختلاف لرم، زور سره په ژبه کې اختلاف لرم، زور سره په قوم کې اختلاف لرم. دې ته باید کار وکړو. کله چې ما دا کار وکړ، دا هومورک مې وکړ، بیا زه کولی شم پاکستان سره خپلې غټې مسلې حل کړم. د پاکستان دغه کردار سي د پترهګری کې د ملاتړ کم کردار لوبي، یعنی هغه د کشمیر جګړه راوړي په کابل کې کوي. دا غو دویم اړخ دی چې کېده چې موږ له پاکستان څخه د ولس په توګه غوښتنه کوو چې ته د هندستان سره وګد سرحد لري، ته که جګړه کوي د هندستان سره، هندستان په ځان باندې ملامت ګڼي یا هندستان ته خپل دښمن ګڼي، الته د دښمنۍ وپاله، په کابل کې دا جګړه مکوه. دغه اختلاف د پاکستان د حکومت سره لري، موږ د پاکستان د پاو سره، د ولس سره نه ده، د عامو سوداګرو سره، د ولسی وګړو سره، سیاسي جوړښتونو سره نه ده. افغانان په ولسی توګه باندې، په سیاسي توګه د پاکستان سره ډیر زیات نږدېوالی لري. موږ ډیره مینه کړې ده، موږ ډیر زیات هلته ژوند کړی، موږ ته ډیر څه پاکستان ولس را کړی. مګر کله چې موږ استخباراتو ته راځو، تاسو اوس ګورئ د سټیف کول کتاب راوځي، د ډایرکټریټس کاغه کتاب، تاسو سر تر پایه 115 مخه ولولئ، ټول په دې باندې راګرځي چې څنګه آی اس آی، څنګه د پاکستان نظامیان غواړي او کولای شي په افغانستان کې نامنۍ تلمن ووهي. نو د دغه کردار کمرنګ کول دي موږ لپاره، که موږ په دې باندې وتوانیږو چې په داخل پاکستان کې دا کمرنګ کو، لغټي ملامتۍ به پاکستان خلاص کو، موږ به وکولای شو چې هغه لویه کشاله او ستونزه چې د افغانانو ترمنځ هغه به حل کو.
یو د افغانستان په کورنو چارو یو تپوس قوم، تاسو په خپلو خبرو کې هم ویل چې صدر اشرف غنی او یا د عبدالله حکومت چې دی په کورنو چارو کې د بډو رشوتونو او داسې په نورو ګامونو پورته کولو کې هغه بریالیتوب تر اوسه نه دی ښودلی. نو پروفیسر صاحب، موږ په اولو شو چې د دیرشو کالو د جګړې کې ګیر هیواد ستونزې په درې کاله کې یو حکومت څنګه سمولی شي، یو تپوس دا. او بل دا چې څرنګه د افغانستان د دغه دریو کورنو ګاونډیانو او نړیوالو ستونزو نه راووتل شي، داسې یو حل افغانستان حکومت ته تاسو ورکول شي؟
بالکل، منګه د حکومت څخه د دیرشو کلو یا سلویختو کلو د کشالی حل نه غواړو، بلکې منګه د دې کشالی د حل په وړاندې تګ غواړو، حرکت غواړو. منګه حرکت ونه شوای کړی. تاسو وګورئ، ولس کاله منګه د ټولې نړۍ څخه ام پوزونه واخیشتل، ام روزنه تینه واخیشتم، ام تینه وسلی واخیشتي. مګر ولس کاله وروسته منګه یو خبريال رانه تپوس کوي چې د امریکان پرته تاسو څو ورځې ژوند کوي، چې منګه ورته وایي شپږ میاشتې. نو دې دا معنا ده چې موږ ولس کاله سي دوه جنریشن تغییر ده، یعنی دوه لسیزې دي. په دې کې دومره ونه شوای کولای چې د امریکا یا د نړۍ د مرستې پرته د یو کال څخه اضافه ژوند وکړي، سه شپږ میاشتې. نو کله چې دغه ملامتۍ زه په ځان باندې نه منم، دې دا معنا ده چې زه نه غواړم، زه نه غواړم د یوې بدګڼې، د یوې ستونزې په وړاندې حرکت وکړم، د هغه د حل لارې په وړاندې حرکت وکړم. یو دویم داسې، موږ د ستونزې د لاملونو د پیدا کولو تر څنګ د لاملونو د له منځه وړلو تګلوری ده، یا تګلاره خپلول دي، دا موږ نه دي کړي. موږ د مثال په ډول درې کاله څلور کاله حکومت کېږي، زه نه تینه غواړم چې د فساد ختم کړي، مګر دا خو مې حق ده چې ورته وایم چې ته خو خپله کابینه پوره کړه. وزیران خو د مقرر کړه، څلور کاله کېږي دی وزیران نه لري. د کابل لپاره یې ښاروال نه ده ټاکلی، ځان لپاره ویاندې نه ده ټاکلی، مرستال ویاندویان لري. نو دا خو داسې ستونزې دي، داسې مسلې دي چې هغه په درې کاله نه، په یوه ورځ کې کېږي، خو دی هغه د یوې ورځې کار یې پرېښی ده. څلورمه ډېره مهمه خبره هغه سنو بال ستونزه ده. د موږ کشاله سلویخ کاله مخکې شروع شوې ده، سنو بال ماډل یې خپل کړی ده، هغه غټیږي. موږ د حکومت نه توقع ده چې دا سنو بال پسې څومره غټ شوی دلته ودروه، چې لدین مخکې لاړ شي دی نورم ټیلکی هغه تیزی هغه نورم ستریږي یو وخت به دومره ستر شي چې موږ یو واد بدغه واوره به ونیسي او د واوره بال به ځان سره لاهو کې نو دغه ویرې له وجې نه موږ دا انتقاد لرو دا ستونزې موږ لرو چې ته باید د دې حرکت مخه ډبه کې دا چټکوالی څخه را وګرځي نو د منګه غوښتنې یعنی هغه ریالیسټیک غوښتنې همدغه دي ایډیالیسټیک ته منګه نه یو تللی چې منګه په ډېر ایډیال حالت ته لاړ شو منګه وایو چې ته ځینې کارونه چې په تا پورې اړه لري هغه وکړه کوم چې اړه نه در باندې لري راتلونکی تاریخ به تصمیم نیسي دویمه د حل لاره ډیره مهمه خبره ده په حل لاره کې منګه د سولې نه پرته بل لاره نه لرو سوله باید اول افغانان په خپلو منځو کې وکړي دغه روس او زله پاکستان سره سوله کوم زبله ایران سره سوله کوم زبله امریکای سره سوله کوم منګه د افغانانو په کچه باندې سولې ته تر اوسه پرې اسم نه لرو نه پلان لرو نه اراده لرو او نه هم کم لرلید لرو کم ویژن نه کم ویژن ورته لرو د افغانانو ترمنځ سوله هغه وخت راتلای شي چې زه دا ومنم د یو افغان په توګه که طالب یم که اشرف غنی یم که عبدالله یم چې ما ته لومړیتوب افغانستان لري نه د ما ګوند نه د ما قوم نه د ما ژبه نه د ما نکټایي نه د ما لونګۍ نه د ما ګیره بلکې د ما لومړیتوب افغانستان ده د افغانستان انټرست ده د افغانستان ګټې دي کله چې ما دا په ځان ومنله زه به یو ګام مخکې ځمه نو تر اوسه پورې ما دا نه ده منلی زه خپل افغان وژنم وایم چې په دې لاره باندې زه افغانستان ګټم زه بهرنۍ راولم په ځان باندې بادارم په ځان باندې حاکموم د ځان لپاره سپروایزر ټاکم وایم له دې لارې نه زه افغانستان ژغورم زه خپل افغان راخلم هغه بې کوره کوم هغه رټم هغه بندي کوم وایم له دې داسې امکان نه لري چې ته له ځانه خپل ولس لري کې او فکر وکړي چې زه اوس د ولس سره جوړ کوم
ډیر مننه محترم جناب صاحب
تاسو نوم ډیر مننه بونه ریس
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
د وایس اپ امریکا ډیور ډیو پر پروگرام واشنگتن ټو خیبر کې زه رحمان بدرې ور بیا تاسو سره مشویم د پروگرام اخرې موضوع شروع کیږي دوه موضوعات باندې باس پای ته ورسید په دې موضوع کې به زه کوشش کوم چې تاسو ټلیفون پورته کم په دې تیر شو برخو کې موانه غسل شو بخنه راته کوي ما سره ملګری کیږي او تل خبريال په هانو لیکوال شرلم شینواری صاحب شینواری صاحب په خیر علي
خوشاله
سم مننه ډیره مننه شینواری صاحب نن د پښتو ژبې د وتلي شاعر د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواری سره رښتم تلین دی امیر حمزه خان شینواری سمره اهم شاعر دی د پښتو ژبې
که حمزه بابا په شعر باندې موږ خبرې وکړو یا دغه په شخصیت باندې خبرې کوو نو یقینا چې بیا موږ شرلم څه دی کې دغه د شعر په حواله باندې دغه د غزل او دغه د نظم خبره کوو چې هغه کې هغه ټول خبره چې مشوي دي چې کومه تیرو شاعرانو کې وی هغه کوم د خوشحال خټک د غزل او د رحمان بابا د غزل خبره کوو که بیا موږ د خوشحال خټک د نظم خبره کوو او دا سلسله تر حمزه بابا پورې راسیږي نو موږ بیا ویلی شو چې د شلمې صدې څومره شاعري ده د غزل شاعري ده یا د نظم شاعري ده او د پښتونولۍ کوم اقدار چې کوم حمزه بابا په خپل شاعري کې هغه ذکر ورکړی د تفوق په حواله خاص تر هغه بیا څنګه شاعرانو دی باندې ویلي هم دی هغه د زمونږ د موجوده شاعرۍ نه جدید شاعر او د قدیم شاعرۍ په منځ کې یو خپل کردار ادا کړی دی
ها یعنی د کلاسیک پخوانی دور شاعری او د اوسنی جدید دور شاعری چې دا هغه دوړ ترمنځ یو پل دی دواړه یو ځکړی دی او د هغه عکس یا شکل پکې لیدل کیږي امیر حمزه خان شینواری سمرا کار امیر حمزه خان شینواری کړی دی په خپل ژوند کې لیک یا لوست زمونږ هغه ورډونکو چې هغه به دا مکه نی ورېدلی هغه غواړي چې ځان خبر کی
حمزه بابا خو تقریبا تقریبا 15 کتابونه کوردو او پورتو کې په نثر او په نظم دوړ کې په دې باندې تباد نه دی دا شاعر سم سپات نه دی د فیکشن چې هغه په لیکل نه وکړي آزاد نظم باندې ک نظم دی او غزل دی بیا د غزل د شعر په مختلفو نثري اصنافو کې ناولوم دی سفرنامه هم دا د پدې ټولو باندې ته نه کړی دا شعر ویل لیکي کړی دی دا سپاتې پنځه دي سمره کار شوی دی د دې په حواله خدا خبر کولی شو چې تر اوسه پورې 15 مقالې په دې باندې پوره شوې دي لیکل شوې ده حمزه بابا د فکر په حواله باندې دا د غزل د شعر په څنګه له دا په فکر باندې چې سمره کار شوی دی نو لا موږ کولای شو چې په دې باندې د نور پاره نور خو باندې هم کار وشي او لکه تقاضا لري چې پاره باندې ضرور زموږ سره کار سره نه وکړي.
دوه چې کم تپوسونه دي دغه په شاعرۍ کې هغه باندې زه غواړم چې لکه باسکو یو خدا ده چې دغه په شاعرۍ کې د پښتون تصور چې دی هغه کم قسمه تصور دی، د نېشنلیزم یعنی د قوم پرستۍ تصور دی کنه د عالمی پښتون ژوند چې دی دغه تصور دی، او بل چې دغه په شاعرۍ کې هغه یو صوفي شاعر هم ونو هغه د کم قسم تصوف ملګری و دا زه کوم. خو یو ته پوسټ تاسو په منځ کې ول چې پنځلس پی ایچ ډی د هغه په ژوند شوي دي او نور پې کار تقاضا لري، داسې د پی ایچ ډی ډیګری چې دي د بل شاعر یا د بل کم ادیب لیکونکي په ژوند کې په هغه باندې په پښتو کې شوي دي کنه، دا اعزاز د واضح د حمزه شینواري سره دی.
تر اوسه پورې خو د حمزه سره په حواله باندې چې کوم کار شوی یا کېږي نو دا اعزاز د جدید شاعرانو کې صرف حمزه سره ته حاصل دی.
ها
او خوشحال خټک باندې رحمان بابا باندې هم کار شوی دی، ولا دومره کار نه دی شوی، بلکې پوره کلاسیکي دور باندې دومره
نه دی شوی. سونو چې په امیر حمزه
بابا ته یو کریډیټ دی چې اوسه پورې چې کوم دی مختلفو یونیورسيټیانو نه
او د دې وجه سکه د شي زکه چې په پیمانه چې د ادیب د لپاره د نقاد کم د پای کې هو ټولو غټ شهر په پښتو کې خوشحال خان خټک ته نبي سوجه چې په زیات تحقیق چې دغه په حمزه شوه دی
خبره ده چې د جدید دور تقاضادار چې هغه اغه شعر باندې یاغه ترتیب مکتب زیات وروړي چې کوم رل مزمنه دي تور سره، چې دا د بابا شعری زمون د دور سره ډیر نږدې ده.
ها جی
مکتب دغه وجه باندې چې زمون د فکر سره یا زمون د دې معنی مفلو سره زیات نږدې دي، او شال کته کوم د استیارې په تور چیرې مشهور کولای خو به هغه مخه زمون بنیاد وي، او چې حمزه بابا چې کوم دور کې شاعری کړی دا کوم دور کې شاعر نظم لیکلې دي مدام یو هیجانی کیفیت دا تقریبا هغه دورو چې اوس ته موږ دوباره تیریږو، او دا هغه دور نه راتیر شي شاعری و بیا اوس چې کوم دی غیر خبره چې کوم قدیم دور دی جدید دور شروع کېدلو دا به هیجانی کیفیت کې چې بیا د پښتون څنګه مسلې وي د قومیت په حواله باندې یا د پښتونولۍ په حواله باندې نو دا زیات ریلیونت و
ځکه
زیات غوره کړل شي چې د مختلفو حکومتونو باندې خبر وشي.
او د پښتون تصور چې دی د حمزه په کلام کې دا څه قسمه تصور ده؟
فکر کوم چې حمزه بابا چې کوم تصور د پښتون ته ښکړل نو بیا به ما خبره زه تکراروم چې خوشحال خټک چې کوم د ریونیفیکیشن د پښتنو د یو والکم خبره کړې و د مغول دور استعمار په دور کې، نو هغه ما چې سب بیا موږ سره هم شی و چې انګریز دور تیر شوی دی او نوې دور ته کاږي کې پښتون بیا دوباره ژوند کې دل او داغه پاتې کې دل بیا داغه یو والی خبره نو دا بیا دوباره اوماغه عکس په دې کې ذکر اخره شي چې بیا بیا دا خوشحال خټک هم دا خبره کړې ده، بیا بیا حمزه صاحب هم په خپل شعر کې د پښتنو په حواله دا غي ده جون په حواله باندې اوماغه تصویر په بل شکل کې دوباره پیښ کړې او د پښتون د پښتونولۍ د استعارې دوباره استعمال کړې ده. دا زیاته ضروری و چې دا بیان شوی وي او د دې نه بغیر ظاهر خبره چې پښتون شاعر یا هر شاعر چې تقریبا په هر دور کې زخپلو ګرچاپیر حالت نه بغیر نشي پاتې کېدلی، دا به ضرور کېدل.
د حمزه دا تصور چې خپل جبا خپل ول یا پاګی کار کول چې ډیر اهم دی او هغه تر دې حد پورې د انتها تر حد پورې بیا د دې اظهار کوي کنه چې وایي غیر چې د دوزخ شبه د زبا جنت د پښتو سر زم نو سه فکر کوي د دې دومره حد تر سه دو د حمزه شینواري علت سو بنیاد سو پس منظر سو او آیا دغه تصور پښتو ته پښتو جبه ته یا پښتون قام ته ګټ رسولي؟
دا خو تاسو دا غي په انټرویوز کې دا غي په لیکنه کې هم شاید کتلی چې حمزه بابا د دې وجه په خپل باندې دا بیان کړی چې دا غي شاعري اوړمبي اغاز چې کوم هغه د اردو نه شوی، خو وروسته بیا چې کله ستر شاه بچا دا غي مرشد او پیر سره چې هغه ملاقات شوی نو هغه ولا دا مشوره ورکړی و چې تاسو په خپل جبه کې تاسو کار وکړی شئ او اوکې نو دا به د پښتون قام لپاره هم د ګټې باعث وي او بل دا چې تاسو په جنګلی به هم په دې باندې وشي، دا د هغه بنیادی فکر چې کوم دا پاغي کې هغه ځلاند شکل چې را پیدا شو دا د هغه بجن را پیدا شو، ځکه چې یو پیر ورته دا ویلو خپل مرشد ورته دا ویلو او دا په مشوره باندې دې په دې فکر باندې په دې خبره پوه شو چې شاید چې زه دې کې کار وکړم چې زما زیات خپل قومي خدمت وکړم.
خا دا وا او داغه دغه شیر به هم زوردون کو ته و ما بیا د پیر او د مرشد ذکر کو نو داغه ته پوسټ اعظم خو دا شیر چې خپل جبی خپل تهذیب وته چې شاکا ملګرتیا له هغه قام ژوندون نکا اول خپل جبا پس ته نور جبی بی بنیاد امارت خو سمون نکا تصوب داغه د جون یو مهم برخه و پو موخه د تصوب دنیا داغه چې کومه کومه دنیا وا کم شاخ یا سانګ سره تعلق لره او د استاد ذکر خو تاسو کو د پیر
بنیادی طور سره چې تصور ته تصوف ته غیر اغله دې هم په بابا فکر نو هغه تا په غنلا چې کومه فکر وکړو نو دا زموږ جن بنیادی طور سره یو پروګرسیو جن پکار دی تصوف هغه په بنیادی طور سره دې لپاره خپل کړو پښتون تصوف خاص طور سره چې هغه دا غنل چې کزه خپل پښتنو ته په خپل جبه کې د دې افاقي احساس ورکما دا یو افاقي احساس دی دا یو محدود احساس نه دی خو کله چې پښتون ته څه خبره کوي نو هغه بنیادی طور سره غواړي چې دا انسان د جسم نه د روح نه بغیر ممکن نه دی چې دا یو مکمل تصویر دنیا ته پیشي لکه هغه دا غوښتل چې د انسان او د پښتون جسمانی تربیت هم شي دا غي فکری تربیت هم شي دا غي سیاسي تربیت هم شي خو دا هغه روحاني تربیت هم پکار دی لہٰذا دا اگر جسمانی فکری او سیاسی یا معاشی تربیت نے علاوہ کا فرض کا اگر تا روحانی تربیت میں لوشی نو بنیادی طور سر بدا یو مطمئن پختونی او دد با ذہنم صفائی دد با فکرم صفائی او اگر دی تشبیہ دی او چینی سر ور کئی سے کہ فرض کہ یو چینی وی او داغی نہ دا او گندو برا اوزی نو ظاہر خبر ہے کہ چینی گندو وی نہ دینہ با گندو برا اوزی او کدا منبا دا چینا صفا ستر وی رانا وی نو دی تصورات بہم پوسټو ٹرانسپیرنٹلی او دا با سپیزلی وی دغه بنیادی طور سره چې حمزه بابا خبره مونږ کوو چې د جدید او د قدیم پمنس کې خپل کردار ادا کړی نو غادر رحمان بابا تصور هم راغسته په تصور خو د خوشحال خټک په پښتون دی یو والی تصور هم راغسته هغه پښتون د دینه بغیر نامکمل غني
عبدالرحیم مسعود صاحب ټلیفون کړی دی او ردون کړي ته پوسټ کول غواړي مسعود صاحب خیر
السلام علیکم جی زو تاسو ته زار درکو ته السلام علیکم
خطا پوسو کی جی وعلیکم السلام مهربانی
ته په هر وخت د دې پروګرام نو تاسو ته شو خو خبره ده چې د پښتون د پاله چې کوه دا چې اوس پښتو دا و د ماجر خبره چې کوه د افغانستان ولا د عدالت پاکستان کې چې په پاکستان ته ولا فرق جنګ وي د غاصب ودا ماجر چې کوه راځي چې کوه لا سی دا
مهربانی مسعود صاحب موږ سره فرنات وزیر ته فرنات وزیر سره پوښتنه کوي فرنات وزیر صاحب
تاسو ته ډیر ډیر هم کرانا او دن کی تاسو سلامونه وي
تاسو څه کوي جی تاسو څه کوي
چې موږ تاسو زاد رحمان باندې صاحب چې لکه رحمان بابا او خوشال خان او حمزه تا خو ډیر خپل شاعرانو چې کما دا ول چې دا کومه کومه ساده کې کومه کومه پرې کې راغلي دي مونږه دا پښتنه دا غرانه چې تا
خا مهرباني یو خو زور دون کو تل خاص حکم چې دا ژوند هم تاسو خو ډیر زیات ویډیا وی کنه د دې پرتا سودي رسان کار کوله شه دا مواد خو ډیر آسان دي لکه مونږ بیا بیا دا وایو خوشال خان خټک سلور سو کال او شنو دیر پاسانی سر دے جواب لٹول کی دیشی دی پرو پروگرام تا تاک وقت ندینے ولی فرنات وزیر سیب کنا تا با تا پوست نکولی زکا چی دی شنواری سیب سو زلو ویل چی آغا دا شلم پیڑای دا نولسم پیڑای او دا آغا شاعری دا وسن پنزل سپیجیان او شنو دی دور شاعری دا او آغا وسنی شاعر دا آغا دا زور شاعرانو دا کلاسک نمون سو دا پوری چکم دا آغا دور دا آغا روان دے زا پروگرام وقت ختمی کی محترم شنواری سیب دا آغا تلین سلی رشتم تلین ونن او دا سی ما کم دیر غٹ تقریبونه یا پروګرامونه دغه په یاد کې چتر پټونه ونه کتل شوې دي نو سوجه کې د شي پښتانه نوزګار دي او توجه نشته دي ادارې چې دي کمزوري دي کنه ولې دا ورځي دا خو نن منزل کیږي دومره په غټ لیبل باندې سمره چې او پاکستان کې لکه په پنجاب کې د شاعرانو ورځي منزل کیږي یا پسین کې منزل کیږي
فکر کوم چې تاسو څنګه خبرو په بالکل هم دا څه چې زموږ کوم دلته کې په خیبر کې یا په پېښور کې کمی داسې ټولنې دي نو د اتوار په ورځ باندې خو دلته کې زیات تقریبات نور وي یا خلکو ذاتي مسالې ډېرې زیاتې وي نو یو دوه درې څلور ټولنه خو تاسو زه پېژنم چې د هغې ملګرو څه کارونه وو څه خپلې ذاتي ستونزې وي نو هغې دا ځنډولې تر آینده اتوار پورې ممکنه چې آینده یې وکړي خو نن د بله مرغه دغه چې کومو کسانو ډېر په تسلسل سره دا پروګرامونه کول خصوصي طور سره د حمزه صاحب په حواله باندې نو ما ته د کراچۍ نه یو صرف پته لګېدلې ده چې هلته کې زموږ شیوان وفیدو یو ټولنه ده هغه یو پروګرام کړی دی خو لږ د مرغه په لنډې کوتل کې یا زمونږ په دغه پېښور کې داسې ما ته خبر نه دی راغلی چې دوی
داخپل
ستونزو په وجه باندې نه یم پوه چې دوی غالباً چې دوی پروګرامونه نه دي کړي نو غټه وجه دغه کېدی شي چې دوی خپلې دغه مصروفیات او د اتوار ورځ مو نو په دې وجه باندې څه خاص پروګرام
نه دی شوی. امیر حمزه شینواری د پښتو غزل بابا ورته وی او په جون باندې څنګه چې پنځلس مقاله د پیجی لیکل شوی دی نو ډیر اوږد وخت غواړي د باس لپاره خو مونږه هغه یاد ساتل ضروری ګڼل او محترم شرلم شینواری صاحب مونږ ته وخره کوزه شکریا ادا کوم او پتلو تلو کې زتا استا د حمزه شینواری یو کلام د رفیق شینواری په غو کې اورم او د دې ضرورت زګ ګڼم چې ډیری خبرې او ډیر تصورات په خپل ځای حقیقت لري خو د رفیق شینواری د حمزه شینواری سره یو ځای ژوند چې دی د هغې د حمزه شینواری شاعرۍ ډیرو خلکو ته رسولو کې غټ کردار ادا کړی دی او دا بیرته کول جدا کول لرې کول داسې دي لکه اوبه چې په ډانګ بیا لای. شینواری صاحب دا کلام به اورو او ډیر شکریا درته وایم چې ماته موهره کړی.
غز چتا تا داستی دانغ مبلی داستی دا خوب اول نغم سیدی خوب از دا چت متر دیز دی سازم غز چتا تم خو حقیقت یم آغاز چتا تسٹ کرم مجاز ستاپ مخبو دی جار زما انجام دے ہم اجادت مخلے پا آغاز وزر میں دو مجاز دی پریوری گم گنی عرش میں یو قدم آغا پرواز او پرید چلو زنا ددرو غدی رختیا کرم پرید چلو زنا ددرو غدی رختیا کرم تراتا سبا سبا کوا سبا بیگا کرم تراتا سبا سبا کوا سبا بیگا کرم پرید چلو زنا درو خودی رفتا تم پریدا چلو زنا
د وایس اپ امر کډی وریډیو دا پروګرام واشنگتن ته خبر هم دي ځکه پات رسی ز رحمان بدر او پروډوسر نو شروان کلندر درنا اجازه غواړو 16 ځکه په تازه خبر نو ره خپل خیال ساتي.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وری دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اپ امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
خدا ما تدا سچ پردے پردے اخکاری گی استاد ہم ادا خود دتا سر اشنا کرم سا ہم دی ادا خود زدتا سر اشنا کرم ترا تا سبا سبا کوز ببی گا کرم پرید چلو زنا ددرو غدی رختیا کرم پرید چلو زنا خراج واخلم کولر مدا چت مازنا خراج واخ او زبا بخول شم استامینا با پخلاق زبا بخول شم استامینا با پخلاق موترا تا سبا سبا کو زب بیگا تم ترا تا سبا نظر بسا شلنڈا گنڈا استاد طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا داس نوی نوی اصیلی بارا پیدا کم داس نوی اصیلی بارا پیدا ترا تا سبا سبا کواز و بیگا کم سبا تراتا سبا سبا کوا سبا بیگا پریدا چی لوزنا درو مدیر اختیاکم پریدا چی لوزنا مشمار مزگار نیم لائی دس پل مخال مشمار مزگار نیم او پریدا الوت ما دس پل مئی پلور بیا کرم پریدا الوت دس پل مئی پلور بیا کرم
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے